د وایس اف امریکا دیوان نه خبری خبرونه مهم سرټکی د افغانستان نه د امریکایانو د وټلو ورستو اوس د غربي هیوادونو یره د داعش خراسان لډلې زیاته شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي سلامتیا سلاکار موید یوسف ویلي کچری افغانستان یوازې پریخو د شونو تره غریبا زیاته شي. بلخوا د مسلم لیگ نواز د لمشر مریم نواز ویلي پاکستان د افغانستان په کورونو چارو کې د لاسوهنه حق نه لري. په خبر په هونتون کې د وټلي پښتون خبريال ارواخات رحم الله یوسفزی په درناوي کې غونډه شوې ده چې پکې هغه ویتا د عقیدت پرځونه وړاندې کړې شوې. د 3 ستمبر د پښتون کلتور په ورځ نن په سیمه کې ون مانزل شو. د دې خبرونو د تفصیل لپاره تر اخیره مون سره اوسئ. ستړي مشه د وایس اف امریکا دیوا خدمتونو کتون کوریدونکو زو شعیب زاده يم. نن د زیارت پنځشنبه ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې د 3 نیټه ده. وخت شوه د پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې د شپې نه نیمې ودلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. سټی کې مووریدو اوس مو پام راګرځو مهمو خبرونو تفصیلی رپورټونو ته. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي دي چې اوس امریکا تر داعش غواخ د القاعده نه هم لوی دي او خای وخت تر طالبانو پر سیدو سره نور ترهګری ډلې هم افغانستان ته مخ کړی. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورت زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو ورسته امریکا او لویدیسته خای داعش خراسان یا په افغانستان کې د داعش سره تړاو لرونکو ډله تر ټولو غټ خطر جوړ شي نه القاعده د چاچی له طالبانو سره د اوګدی مودي اړیکې د امریکا د ترهګری ضد لوړ پوړو چارواکو قانون جوړونکو ته د شروع چرشنبه پورز ویلي دواړه ترهګری ډلې چې په سیمه کې په خپل فعالیتونو غزولو تمرکز کړی داسې شاریخ کاری چې کله دوی داعش ترغلی دي او د داعش خراسان په نوم پیژندل کیږي خای دابا بدل شي. امریکا ته د غواخ پوریدنه کې د ترهګری ضد د ترهګری ضد قومي مرکز مشر کریستین ابي زید ویلي زما خپل اندېښنه په ځانګړي ډول له داعش خراسان څخه ده کوم چې د 28 اگست برید وروسته مشورتي ترلاسه کړي. ابي زید پوښتنه کړي چې د دې بزیات تمرکز په لودیز وي د دې تمرکز به په ځای خوروي کومه چې مخکې وه. د اگست په 28 د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي اډه کې په ځانمرګي برید کې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون 162 نه زیات کسان ووژل شول. داعش د دغه برید پر غاړه واخیسته. داعش د دغه برید وروسته د کابل په هوایي اډه د راکټي برید پر هم منلی وه. امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش تر 2000 پورې سخت دریځ جنگلي لري خو ځینې بهرني استخباراتي ادارې خیال کوي چې دا شمیره به لدین هم زیاته وی. د امریکا د لویدیز د ترهګری ضد چارواکو خبرداري ورکړی چې داعش خراسان په افغانستان کې خپل فعالیتونه دوامدار ساتلي او توان لري چې په خارونو کې د کابل په څیر بریدونه وکړي. امریکایي استخباراتي چارواکو او آزادو پوهانو داسې ثبوتونه هم ترلاسه کړي چې په نړۍ کې د داعش ځینې پلویان هڅه کوي چې افغانستان ته لاړ شي کوم څه چې د امریکا چارواکي اندېښمن کړي دي. د امریکا د اف بی آی مشر کریستوفر واری قانون جوړونکو ته ویلي موږ اندېښنه لرو چې داعش خراسان په افغانستان کې د کمزوري امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کولای شي. نوموړی خبرداري ورکوي امکان لري چې نور ډلې هم افغانستان د خپل ځان لپاره یو خوندي ځای وګڼي چیرته چې دوی په آزاد فعالیتونه کولای شي. امریکایي چارواکو چې پکې د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګری ضد پخوانی چارواکي هم شامل دي وړاندې هم داسې اندېښنې راپورته کړي چې داعش خراسان د دې وړتیا لري چې بهرني عملیات په خپل وکړي. امریکایي چارواکو ویلي که څه هم داعش خراسان او القاعده د دې وړتیا نه لري چې ژربه په امریکا نوې بریدونه وکړي خو دوی بیا هم دغه ډله ستر ګواښ ګڼي. د اف بی آی مشر ته هم ویلي چې په افغانستان کې روانې پیښې ښایي د نورو ترهګرو ډلو د هڅونې سبب وګرځي او له بهرنیو ترهګرو او یا کورنیو ډلو سره یو ځای شي. هغه ویلي اداره د مهال د بهرنیو ترهګرو دسیسو په اړه کابو 60000 دوسیه لري. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگټن ډي سي.
قدرمنو پتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د خبرونه تاسو په ټی وی ریډیو او د ترڅنګ د ډیو ریډیو په وپاڼه او فیسبوک باندې هم نه خپل حرکت شي او خپل کمنټونه خپل نظرونه هم پکې شریکول شي. او سمزو یو بل سړنیز رپورت ته سړونکو وای د افغانستان طالبانو واکه درتلو وروسته دوی د ګنچ مې چیلنجونو سره مخ شوي دي. یو خور دایښ خراسان دل له خوا په افغانستان کې په دې بدون سیوا شوی نه، بل خور طالبانو د سخت درځي پر خودو یا د نرمۍ راوستو سره د دوی جنگیالي نور وسلوالو درو سره شامل دي شي. سیرونکو پوینا کا افغانستان کې د افغان طالبانو مخالف جنگیالو په وخت مخه وننیول شو، نو د غلطه په ځانمرګي بدونو غمی چاودنو یو نوې لړۍ پیل کې دي شي. د سیرونکو خبرګون تاسو ته د ریوري ډیو خبريال ارشد مومن په ریپورت کې وړاندې کړي.
سیرونکو وای د افغانستان نه د امریکا پوز وتلو او په 15 اگست د طالبانو لخوا کابل نیول وروسته طالبان د نړۍ سره د اړیکو کورنیو مسلو او د دایشان تنظیم لخوا د بریدونو سیوا کېدو خطر سره مخ دي. په 28 اگست کې امریکا د کابل د هوایي اډې څخه امریکایي ځواکونه چې د خلکو د وستلو په عمل بوختو، دایش په هوایي اډه ځانمرګي بریدو کو چې 14 امریکایي سرتیرو په ګډون یو سل یو کم اویا کسان پکې وجل شوو. د نړۍ لوا په کابل، ننګرهار او خوشا سیمو ترڅنګ په پاکستان کې هم دایش په نږدې ورځو کې د یو شمیر بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارفان اشرف دی وته ویل دایش د افغان طالبانو د کابل نیول وروسته عملیات تیز کړي او دا د افغان طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره لوی چیلنج دی.
نو زما په خپل خیال کې د حالې کې د افغان طالبان سخت دریزی پریګدی، نو خپل هغه ځوانان بیا داعش ته ځي. او که تاسو وګورئ د داعش مضبوطواله هم د سورا درو میشتو کې د یو مونږ ته یو انډیا رکی دا سیمبل لا سب افغانستان کې داعش یو ډیر غټ خطرې په هیڅ باندې مختکیږي. د سرته دو درو ریزونه به تاسو ته وایم. لکه پرون اته اٹیکس داعش کړي دي، نه صرف په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم هغه اٹیکس شروع کړي دي.
امریکایي پوځي چارواکي غنی چې په افغانستان کې داعش د 2000 پورې سخت دریزه جنگیالي لري، خو ځینې بهرني استخباراتي ادارې خیال کوي چې دا شمېر د دې نه هم سی وادي. د امریکا او د لویدیز د ترهګرۍ ضد چارواکو خبرداري ورکړي چې داعش خراسان په افغانستان کې خپل فعالیتونه دوامدار ساتلي او توان لري چې په خارونو کې د کابل په سیر بریدونه وکړي. سیړونکو د جرنالیزم څانګې استاد عمران منګشوي که افغان طالبان په سمدستي توګه داعش ډله قابو نه کړی شي، نو ښکاري چې د تیر په سیر افغانستان کې بیا به می چودنی او ځانمرګي بریدونه سیوا شي.
نو پکار دای چې کوم طالبان شورا ده اپ دې باندې کینی او د دې خلک سره خبره وکي او کړي شي دا خلک ځان سره کې کدا خلک ځان سره نکو، نو فکری ډول باندې او عسکري ډول باندې به افغانستان ته روان رزو کې به ډیر زیات ستونزه به زیاتی شو. هغه ستونزه به داسې چې کله امنیت به نه دماکي به بریدونه به خودکش به، نو دا به طالبانو د پاره به د عالمي نړۍ انداز نه بم چې څنګه مونږ ګورو هغه خلک بم دی باندې باور نه کوي.
په 28 سپتمبر د طالبانو ویان زبی الله مجاهد یو خبری غونډه ته ویلیو دا شورته کوم خطر نه دی. هغه ویلیو تاسو به خپل ویني چې دا روسي بریدونه چې دوی کړی دي، ل دې روسو به دوی د دې جوګنوي چې پراتونکو کې هم بریدونه وکي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د دیو سره اوسې فدرمنو اوس هم د افغانستان په حالاتو باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا الجزیره چې کوم خبري شبکه داغې ته ویلي دي چې په افغانستان کې نړۍ د افغانستان مرسته ونه کړې او تل کې خان جنگي شروع کیږي، نو دا خان جنگي اثرات باندې وازی دا چې په افغانستان به د افغانستان په گاونډي هیوادونو په هم د دغه ډیر بد اثرات وي. د دغه مضمون خلاصه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم خاغلی عمران خان بی بی سی سره خپل یو تازه مرکه کې خبرداري ورکړی دی چې افغانستان کې د خان جنگي خطر ده. بی بی سی سره د عمران خان دا مرکه د نه پورس ورکړی شي دا او په دې کې د دا هم ویلي دي چې افغانستان کې خان جنگي اون خطا، نو پاکستان به د انساني خواخوږی او د ماجرو یو لوی شخړې سره مخ کیږي. د خاغلی عمران خان بی بی سی سره د کړي مرکی په حق له خبرونو د مشهور ټلو ویژن چینل الجزیره په پاڼه پاکستان کې د الجزیره د خبريال د اسد هاشم یو تفصیلی رپورت خور شوې ده. اسد هاشم د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې عمران خان بی بی سی سره خپل مرکه کې لومبه خبره دا کړی ده ک طالبان د یو داسي کوټلي حکومت په جوړولو کې ناکام شول چې په هغه کې د افغانستان ټول فریق شامل نوي، نو بیا به افغانستان یقینا چې د خانه جنگي په لور روانيږي. دغه قسمه حالات به پاکستان باندې ډیر خراب اثرات غورځي او د دې نتیجې به یقینا چې د پاکستان لپاره تباکون وي. خاغلی عمران خان دا هم ویلی دی چې افغانستان کې د خانه جنگ انخطو په صورت کې به وسلبند ګوندونه د افغانستان د خاورې نه پاکستان باندې حمله شروع کړي. که افغانستان کې باچاګردي او لا قانونیت خوريږي، نو دا به د ترهګرو لپاره یو ډیر زړه راښکونکي موقوي او پاکستان سره عمده اندېښنې مل دي. اسد هاشم په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوی خپل رپورت کې نور لیکلی دي چې عمران خان دین وړاندې دی هم طالبانو ته ویلي وو چې په خپل موجوده ارضي حکومت کې تبدیلی وکړي. خو د عمران خان د دې وینا په جواب کې د طالبانو یو مشر محمد موبین ویلی وو چې طالبان چاله هم دا حق نه ورکوي چې په خپل حکومت کې د نورو خلکو د شاملولو وینا ورته وکړي. د طالبانو مشر محمد مبین د ګل په ورځ د افغانستان آریانا ټلویزیون سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې د پاکستان په شان مونږ هم د دې خبرې حق لرو چې زمونږ د خپل نظام وي، او زمونږ دا نظام ښه کوټلی نظام دی او د افغانستان د هر فریق اواز پکې شته دی. اوم د ګل په ورځ د افغان طالبانو د اطلاعاتو نائب وزیر ذبیح الله مجاهد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقوقو په لړ کې نړیوالې فکرمندۍ لري کوي، خو اله چې د بشري حقوقو خبره کوونکي ملکونه کابل کې قائم د افغان طالبانو حکومت تسلیم کړي. د زیاته کا تر سوچ زمونږ حکومت تسلیم شوی نیوی او دا ملکونه د بشری حقوقو په معاملې کې په مونږ اعتراضونه کوي، نو زمونږ په خیال خدای یو مخیس سوچ او دریز دی. خاغلی مجاهد وې چې خه خبره بداوی چې نړیواله برادری مونږ سره زموار سلوک راواخلي او زمونږ موجوده حکومت تسلیم کړي. الجزیره خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان حکومت سو سو زله د نړۍ په ملکونو غږ کړی دی چې د طالبانو عبوري حکومت سره اړیکې جوړې کړي چې دا شان د افغانستان د موجوده حکومت د اډانې د ړنګېدو ویره ختم شي، ځکه چې دا وخت د افغانستان مرکزی بینک هم تش پروت دی او د افغانستان د مرکزی بینک اندازن لس ارب ډالر په خارجي بینکونو کې بند کړی شوی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی څوک چې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د غونډې لپاره امریکې ته تللی دی، د په نیویارک کې اخبارواله ته ویلي دي چې د افغانستان بند کړی شوي رقمونه د افغانستان ته آزاد کړی شي. د الجزیره خبریال اسد هاشم په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوی خپل رپورت په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان د طالبانو د پخوانی حکومت هم ډیر نږدې ملګری او اتحادی وو، کم چې کابل کې د کال 1906 نیوینه د کال 2001 پورې قائم وو. خو دا ځلې د افغان طالبانو د نوې حکومت لنه دې تسلیم کړي او دلیل دا ورکړي چې د سیمې ټول ملکونه د افغان طالبانو د حکومت د منلو په خبره خپلو کې متفق شي، نو پاکستان به هم دغه فیصلې سره ځي. عمران خان تیر ورځو کې د شنګای د ملګرتیا د تنظیم د سرمشرانو غونډې له د تاجکستان صدر مقام دوشنبه ته تللی وو. دغه غونډې له د چین او روس مشران هم راغلي وو. خاغلی عمران خان په غونډه کې د شاملېدو نه پس بی بی سی سره کړي مرکه کې ویلي دي چې د دوشنبه په غونډه کې شاملو ټولو مشرانو دا فیصله کړې ده چې د افغان طالبانو د حکومت د تسلیمولو فیصله به په یو اتفاق کوي، هر کله چې دې لپاره درې شرطونه پوره کول لازمه ده. اول خدا چې افغان طالبان د خپل حکومت کې د افغانستان ټول فریق ځان سره شامل کړي، دویم دا چې د بشري حقوقو د لیاس خاطر ساتلو د تسلی ورکړي، او دریم دا چې د افغانستان د خاورې نه به د افغانستان په یو ګاونډي ملک هم سه حمله نه کیږي. او هم دې درې می خبرې د افغانستان ټول ګاونډي ملکونه ډیر زیات وارخطا او سرګومه کړی دي.
دا وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غاورې ګورې. قدرمن کتونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي امنیت سلاکار محمد یوسف یواری بیا ویلې دي چې افغانستان یوازې پرې خودل شو نو ترهګری به زیات شي. اخوا د مسلم لیگ نون د لمشر مریم نواز ویلې دي پاکستان د افغانستان په کورونو چارو کې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی ریډیو خبریاله عربیه پیر وړاندې کوي.
د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاړه د کابل واکتر لاسکول ورسته پاکستان هڅه کوي چې په نړیواله کچا د طالبانو د حکومت سره مرستي وکړي. سیم په اسلام آباد کې د پاکستان فیوچر ډایریکشن په موضوع د غونډې سره وینا کې د کامی سلامتیا د پاره د وزیر اعظم سلاکار محمد یوسف یوزل بیا پر نړۍ د بحران د مخنیوي د پاره افغانستان سره د رابطو غږ کړي او ویلي کچري افغانستان یوازې پریښودل سو نو ترګری زیات سیم. د پاکستانی مشرانو له اړخه د دې څخه وړاندې هم سوځله د افغانستان د مرستو غوښتنې مخې ته راغلي. چیرونکي او مخالفین دریز لري چې پاکستان ته پکار دی هغه زمواري په سر وانخلي چې په راتلونکي کې نه ترسره کېدو له سببه د ستونزو سره مخ کېدای شي. په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلی مشر مریم نواز وویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی، د ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان ذمہواری ہے چی بیا ودانی کی مرست وکڑی.
افغانستان کے اندرونی معاملات کو ریپلیٹ کرنا اپنے سیاسی فائدے کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں.
تخپل و شخصی گٹو دا پارا افغانستان سیاسی و کورنی چارو کی دا لاسوہنی چوک حق نہ لریم. پاکستان تا پکار دی تا دی سخزان لری وساتیم. دا نڑی والو چارو پو ڈاکٹر حسن اسکری وائی.
مغرب بھی کہہ رہا ہے، پاکستان نے بھی کہی، سب کہہ رہے ہیں ایک وسیع اور بنیاد حکومت قائم کی جائے. ہمیں بھی پرنسپل کو ایمفسائز کرنا چاہیے.
افغانستان کی دہالاتو پاڑا دا نڑی پرنگا پکار دی اصولی دریز خپل کرو او نور مختب لڑ نسو، ولی کچری دا مقصدونا ترلاس نسو نو پاکستان دستون سرا مخکی دیسی. پاکستان دا افغانستان دا حالاتو پاڑا دا نوی طالب حکومت دا مشارانو سرا هم پا رابطا کی دیم. دا پاکستان دا بحرانو چارو وزارت ترمخا دا روز چنو پاکستان سانگلو آستازو دا کابل دو ورزنی سفر پا محل دا افغانستان دا نوی وزیر اعظم محمد حسن اخوان او د طالبانو د نوي حکومت د نورول وړپوړو چارواکو سره د لیدنې ورسته دغه ډلې د پاکستان سفر هم کړی. په نړیواله کچه پر پاکستان نیوکې کیږي. یو داسې ډلې وکالت کوي چې هغه خپل د نړۍ په نظر کې یو تراګره ډله ده. نړیوالو مطبوعاتو کې خپور شوي رپورټونو تر مخه د طالبانو حکومت ځکه هم ډېر هیوادونه جایز نه ګڼي چې دا یو وسله واله ډله ده او په زور یې کابل قبضه کړی دی. خو د پاکستان وینا ده چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د مرستې او سولې هیله مندي او د طالبانو حکومت د منلو څخه تلوار یې نه ده. جنگ ځپلي هیواد د کلونو راهیسې پر نړیوالو مرستو تکیه لري او په داسې حال کې د اکثره هیوادونو لاړه د کابل مالی مرسته د درېدلو له سببه نوی حکومت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نړیوالو ورورلوي افغانانو ته مرستې رسولو دپاره د یو جامع حکومت او د تراګرو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه کوي. طالب مشرانو که څه هم د داعش او افغانستان کستان نورو تراګرو ډلو په ضد عملیاتو ژمنې کړي، خو څېړونکي پوښتنې رابرسېره کوي چې دغه ډله چې خپله د تراګرۍ په پیښو کې ککړه وه، آیا دا به ممکنه وي چې نورې تراګرۍ ډلې د دغه رنګه عملیاتو څخه وګرځوي؟ رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایت په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
قدر منو کتونکو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوري اوري او سوم یو بل رپورت تاسو په امره ګرځو. د افغان طالبانو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د دوی استازو ته د ملګرو ملتونو په غونډه کې د برخې او د وینا کولو اجازه ورکړي شي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې نړیوال مشران د طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو، جنکو او د نورو افغانانو حقونه
برابر وساتی په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلی رپورت زموږ همکار نوشروان خلندر وړاندې کړي.
افغانستان کې طالبانو واک بیرته اخیسته او مشران یې هڅه کوي چې ځانونه نړۍ ته متوازن وړاندې کړي. د ځناورو د نمایش په دې مرکز او ټول کابل کې طالبان د دې خاندانونو په موجودګۍ کې د درنې وسلې سره ګرځي. د طالبانو مشرانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو روانې غونډې ته د دوی نومول شوي استازي سهیل شاهین ته بلنه ورکړي شي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې کمیټې به د دوی خواست وګوري خو په روانه غونډه کې نه ښکاري داسې څه وشي. د وایس اف امریکا سره د یوې تازه مرکې په وخت سهیل شاهین ویلي د جګړې په وخت طالبان او امریکا د یو بل مخالفین وو، ځکه چې دغه وخت د دوی په هیواد قبضه شوې وه، خو اوس شیان بدلېدای شي.
Now we are in a new chapter.
من اوس په یو نوی دور کې یو نوی پاڼه اړول غواړو. دا اوس په امریکا دا چې کرا سره کار کول غواړي چې زمنګ سره په ودانۍ د غربت په ختمولو او د تعلیم غونډې سانګو کې مرستې وکړي. کچره په افغانستان کې سرمایه‌کاری کول غواړي نو تا به په خیر را لې وایو.
دا وخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ غلام اساقزه چې د جولای په میاش کې صدر اشرف غنی ټاکلو په سوشل میډیا باندې د طالبانو خلاف خبرې کوي. د سه شنبه په ورځ د امریکا صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې په افغانستان کې د نوي دور شروع کولو خبره کړې ده.
موږ په افغانستان کې شل کلنه شخړه ختمه کړې او د جنگ تسلسل مو درولې. موږ د نستړی کیدونکې سفارتکاري نوې دور پرانیزو. د پرمختیا د طاقت د مرستو د لارې په نړۍ کې د نوې لارو به ولسونه لوړو. په نړۍ کې د جمهوریت د دفاع تجدید کوو.
د قطر هیواد امیر د طالبانو له نړۍ څخه ځان لکولو په خلاف خبرداري کړې ده.
موږ په نړۍ زور راوړو چې په دې سخت وخت کې د افغانستان مرستې جاری وساتي. انساني مرستې دې د سیاسي اختلافاتو نه بېلې وساتل شي. طالبانو سره خبرې اترې جاری ساتل پکار دي. بحثونه به مثبت نتیجې راوړي، ځکه بایکاټ یوازې اړې ګړې او عکس العمل رامنځته کوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه د یونیسف انتظامی ډایرکټر طالبانو مشرانو ته خپل پیغام کې د ښځو د حقوقو دفاع کړې ده.
دا ډیره احمده چې افغانستان کې هلکانو او جنکو ته د زده کړو او خپل صلاحیتونو لوړولو لپاره یو شان موقع ورکړي شي. مونږ په دې ډیر اندېښمن یو چې یو شمېر جنکو ته به بیرته سکولونو ته د تلو اجازه ورنکړي شي.
طالبانو ویلي دي چې د دوی علمان به دا پریکړه زر وکړي چې د اسلامي قانون یا شریعت لاندې به څنګه وکړي شي چې جنکه سکولونو ته بیرته لاړ شي. طالبانو امر کړی چې هلکان دې بیرته سکولونو ته لاړ شي، خو جنکو او ښځو استادانو ته تر اوسه اجازه نه دی ورکړی شوی. نو شیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف چار ساده نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک @VOADIVA.
خبرونه کوتون کوډونکو وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري اوري. د خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې هم نیخ پنی غا کتل شي. او سوم په افغانستان کې د کابل پونتون د مشر یا د رئیس د ټاکنې په اړه رپورت تاسو پام راګرځو. طالبانو په افغانستان کې د حکومت جوړولو وروسته د بیلابیلو ادارو مشران خپل کسان ټاکلي دي او د پنځ دی اوکې د کابل پونتون مخکینی مشر محمد عثمان بابری یې لري کړو. دغه پځی اشرف غیرت چانسلر ټاکل دی. په ټولو نیوز رسنوي باندې زیاتره خلک وایي چې دغه تن سوال سم کړي دي او کم کس چې د اسوکې نه لري کړی شوی دی هغه د پی ایچ ڈی ډیگری هم لري. د دغه ټاکنې وروسته په ټولو نیوز رسنوي باندې په طالبانو سختې نیوکې روانې دي. وایي چې دوی داسې کسان په مختلفو مهمو څوکو باندې ټاکي چې هغه دغه اهل نوي. پدېړه نور حال زمونږ همکار برکوال میخیل باندې کوي.
د کابل پوهنتون پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د پوهنتون مخکنی مشر پوهاند ډاکټر محمد عثمان بابری د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز کړی چې د خپل علمي څېړنو لپاره جرمني ته ځي او شپږ میاشتې به هلته وي ځکه نو وزارت پر دې څوکۍ نوی کس وټاکه. پوهنتون لیکلي د لوړو زده کړو وزارت اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت پوهنتون ته د سرپرست راست په توګه ورمعرفي کړ. د کابل پوهنتون په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې نوی ټاکل شوی چانسلر اشرف غیرت د همدې پوهنتون له جرنالیزم څانګې په 2008 میلادي کال کې د بیچلر یا څوارلسم ډیګري اخیستې ده. وایي مخکې هم د تعلیم په څانګه کې کار کړی دی. که څه هم کابل پوهنتون وایي د چانسلر د څوکۍ په دې ګمارنه کې وړتیاو او حالاتو ته په کتو بدلون راتلای سي، خو پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر خلکو ډېر توند غبرګون ښکاره کړی او وایي طالبانو د کابل غوندې مهم پوهنتون مشري داسې چا ته سپارلې چې وړتیا یې نه لري. خو د طالبانو د تعلیم وزیر عبدالباقي حقانی څو ورځې مخکې د مدرسې فارغین د پوهنتونونو تر فارغینو غوره ګڼلي وو.
ویلی زیات ولې سیم نه دی ویلی ولې د دین په وجه باندې نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی هغه عزت ته پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډیری ډیګریانی هغوی ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نشکار کولو په شرط ویو ته وویل اشرف غیرت لومړی د حزب التحریر وسلواله ډلې غړی وو او وروسته د طالبانو ملګری سو. دغه پروفیسر وایي اشرف غیرت د ټولګیوال وو. کله چې دوی بیچلر کاوه هغه غوښتل د شذو پر مخونو تیزاب وپاشي. پر ټولنیزو رسنیو خلکو ځینې ټویټونه خپاره کړي چې وایي د کابل پوهنتون د نوي ټاکل شوی مشر دی او په دغو ټویټونو کې د طالبانو د وسلوالو بریدونو ملاتړ شوی او هغوی پر خبریالانو بریدونو ته هڅول شوی دی. وی او ای ډیوا د دغو ټویټونو کروالی ثابت نه کړ او نه هم پر ټویټر دغه پاڼه پیدا کیږي. د ډاکټر پلوشه احد په نوم د ټویټر یو کاروونکی چې پر پروفایل یې ځان د نفسیاتو پی ایچ ډی ډاکټره ګڼلې په یو ټویټ کې لیکلي د پوهنتون مشري د کلونو څېړنې استادۍ او انتظامي تجربې ته اړتیا لري، دا د پرمختګ لار نه ده او دا د اعلی تعلیم سپکاوی دی. د کابل پوهنتون د ویب پاڼې له مخې مخکنی چانسلر پروفیسر ډاکټر عثمان بابری د فارماکګنسي یعنی دوا جوړولو او فایټوتراپی یعنی په بوټو د علاج کولو د علم استاد دی او د 2006 میلادي کال په مې میاشت کې د کابل پوهنتون چانسلر ټاکل شوی وو. پروفیسر بابری په 1950 میلادي کال کې په روس کې د درمل جوړولو په علم کې ماسټر کړي او په 2019 میلادي کال کې په جرمني کې په همدې علم کې پی ایچ ډی کړي ده. نوموړی له 1980 میلادي کال راهیسې تر اوسه په کابل پوهنتون کې استاد وو. پروفیسر عثمان بابری تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا هغه طالبانو له خپلې څوکۍ لرې کړی او که په خپله خوښه د پوهنتون له خبر پاڼې سره سم جرمني ته په خپلو علمي څېړنو پسې د شپږو میاشتو لپاره روان دی او بیا به بیرته افغانستان ته ورستنیږي. د پوهنتون د نوي ټاکل شوی مشر په نامه یوه ټویټر پاڼه جوړه شوې چې د سپتمبر تر 28 مخکې بل ټویټ نه لیدل کیږي، خو په لومړي ټویټ کې تور پورې کړی چې وایي دا ډول تعلیمي مرکزونه مخکې د علم او دینی پوهې د خپرولو پر ځای د فحشا او اخلاقي فساد مرکزونه وو. نوموړي پر ټویټر لیکلي اوس د اسلامي امارت پر اتک سره به زموږ اوله موخه د کفري فکرونو سره مبارزه او پوهنتون په یو اسلامي مرکز بدلول وي. په دې برخه کې د صنفونو بیلول شاتر هدای چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږي به عملي کړو. اشرف غیرت پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غبرګونونو او نیوکو ته هم جوابونه ویلي او تورې پورې کړی چې د اشرف غنی د حکومت هغه استادان چې وایي له غربي پوهنتونونو د فراغت دعوې کوي په بډو رشوتونو او اخلاقي فسادونو اخته وو. غیرت لیکلي چې په جرنالیزم کې د بیچلر ډیګري تر څنګ مدرسه هم ویلې او د قرآن حافظ دی. وایي له پښتو او دري سره سره په انګریزي او عربي ژبو هم پوهیږي او د دې وړتیا لري چې پوهنتون وچلوي ځکه چې وایي د تعلیم په څانګه کې 15 کلنه تجربه لري. طالبان چې د اګست له 15 پر ټول افغانستان واکمن شوي تر اوسه د دې هیواد ټولې تعلیمي ادارې لا په بشپړه توګه نه دي پرانستل شوي، خو ځینې چې پرانستل شوي دي نجونو ته لا د ورتګ امر نه دی سوی او په ځینو شخصي پوهنتونونو کې نجونې او هلکان د مخکې په خلاف په ټولګیو کې جلا جلا کښېنول شوي او ترمنځ یې پردې ځړول شوي دي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن کتون کوریدون کو وسوم زو پاکستان ته. د پاکستان لوی اقتصادي خار کراچي کې ژوند کون کې افغانان وای چې دوی د تیرو 15 سلويختو کادرا سه په دغه خار کې ژوند کوي. د پاکستان لخوا د نورو افغان کډوالو پاکستان ته پتک باندې بندیز او په پلو باندې د سختي ورستو دغه افغان کډوالوي چې څنګه دی پاکستان ته راغلی او دغه ته خپل ژوند شروع کړو، د پاکستان په اقتصاد کې خپل برخه لوبي، باید پاکستان نورو افغان کډوالو ته هم هیواد دراتلو اجازه ورکړي. په کراچۍ کې ژوند کوونکو ځن افغانانو سره د وایس اف امریکا ډیوا خبريال ذوالفقار بیٹنی خبرې کړي. دغه رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د کراچۍ پښتون میشتي سیمې الاسیف سکوير کې چرته چې د پښتونخوا قبایلي سیمونو راغلي خلک ژوند کوي، هلته ګڼ شمیر کې بیا د تیرو 15 کالو رسې کډوال شوي افغانان هم اوسیږي. شابودین چی یو افغان کډوال دی او په لاسیف سکوير کې خپل کاروبار لري، وای چې دلته اوسیدونکو کډوال نه غواړي چې افغانستان ته بیرته لاړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اوس مهال اقتصادي هلې ځلې ودرېدلې دي او کوم خلکو سره چې دوی هلته په تماس کې دي وای چې خوړلو لپاره ډوډۍ نه مندوي.
تقریبا 80% خلک اوس غواړي چې موږ افغانستان نه ځو، ولې نه کاروبار دی نه ژوند دی. هلته خلک ته یو وحشت دی، خلک په موږ کې وحشت جوړ شوی ده. ټول داسونه چې ریفیوجیز دي توسیږي، دې ټول خلک چې کوم خپلوان دي هلته، دا روزانه دې سره رابطه کوي چې یو رای حل وځي چې موږ وځو دې ځای نه. موږ هلته بندوبست کې دلته مشکلات دي، خلک ستونزې ډېرې دي، غربت دی، بیروزګاری دی دلته.
دلته بیا داسې ځینې خلک هم شته دي چې د افغانستان وضعیت خرابېدو وروسته پاکستان ته په پټه راغلي، هوای څه قانوني اسناد نه لري چې دلته اوسیږي. یو تن چې معلومات او مخ نخ کارولو په شرط یې ډیوه سره خبرو کې وویل چې یو میاشت وړاندې پاکستان ته راغلی و چې دلته به روزګار وکړي او خپل فامیل دلته راوستلو لار به هم هواره کړي. هوای د اسنادو نشتوالي له امله دی پټ ګرځي چې پاکستان دولت بیا واپس افغانستان ته نه واستوي.
یک چیز دیگه که ما خودم مثلا ما شیعه استم، جعفری استم.
موږ د افغانستان د هزاره ټولنې سره تعلق لرو او په مسلک شیعه یو. موږ ته نه د معلومه چې موږ کومه ګناه کړې ده چې بیا هر څوک راځي او زموږ ټولنې یا مسلک سره تعلق لرونکو باندې ظلم کوي او وجنی مو. تر دې وخته پورې چې کوم ګروپ یا وسلواله ډلې په افغانستان کې راغلي په موږ ظلم کړي او ټولنې ته زیان رسولي، په دې خاطر چې خپل سر خوندې وساتم ما د پاکستان سفر وکړ او په کومې ویلارې دلته رالم، خو اوس خپل فامیل ژوند ته اندېښمن یم.
په الاسیف سکوير کې میش نور افغان کډوال وایي چې تمه لرلا چې حالات به سم شي او په افغانستان کې به یو پایدار امن راشي چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي او په آزاد توګه ژوند وکړي. کډوال زیاتوي چې د اسلامي نظام ورته مشکل نه لري، خو باید د خلکو په خوخه دی راشي. وای داسې نظام دی جوړ شي چې هرې طبقې ته قبول وي او پکې برخه ولري.
بچی می دی لویسو یم دلته دی پیدایش یم دلته سوای، خو هغه هم چې زنن غواړم روان سم دی را سره روان دی، په خپل وطن خوشاله دی. زه کدل ته بل کار قسم نسته د نغایو کار د نو سارا پورته شه دا کار د شپې ته ویده کېدو پرې کار هلته بیا دا شه نسته. هلته اوس رزمه کی سی او تو کار سی او تو نه گزارا کیږي. تلنګانه دا جنگونه ختم شي نو ټول کارونه ټول خلکو صحیح دي.
د پاکستان لخوا نوی کډوال نه را پرې خولو پریکړې پاړه. پاکستان کې میش افغان کډوال وای چې دوی په افغانستان کې پاتې شوی خپلوانو جان او مال په خطر کې ویني، خو نشي کولای چې په پاکستان دولت سره زور وکړي چې نوی کډوال قبول کړي. ذوالفقار بیٹنه، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
ډیوه سره اوسئ.
د وایس اف امریکا دیوا قدر مونږ کتون کوریدونکو د خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي استودیوز نه نه خپنه غوري او اوس هم په افغانستان کې د خزو پاړه نړیوالو اندېخنو پاړه یو مارکیټ تاسو پام راګرځو. د امنیسټ انټرنیشنل د سویډي سیاسانګي مشر دینوشیکا دیاسانی کی سره د دیو ریډیو همکاري سیمینار اسن یو مارکا کړي په دغه مارکا کې ان موري زیاته کړې دا چې په افغانستان کې په 13 شلو کلونو کې خزو او دغه شند جنکو ډېرې لاسته راوړنې کړې دي او که طالبانو دغه لاسته راوړنې پرې نه خو دي او خزو جنکې تعلیم او بنیادي حقوقو ته پرې نه خودل نو دا به د نړۍ د لپاره نه یوازې د اندېښنو خبره وي، نړۍ به بده باندې طالبان دې ته پرې هم نه دي چې اغوی خزو او جنکې د تعلیم ترڅنګ د خپل بنیادي حقوقو نه محروم اوساتي. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
If you can briefly describe
the amnesty او د نورو ادارو په افغانستان کې د خزو د انساني حقوقو د سرغړونو په حق له د تازه ریپورت مهمه ټکی سدي.
So this report actually looks at whether the Taliban, despite their promises since they came into
دغه راپورټ کې چې کله نه طالبان په افغانستان کې په واک راغلي دي نو انساني حقوقو د خزو د حقوقو تحفظ او د خبريالانو ته د خپل کار په ازاده د کولو لوزونه ته کتنه شوی او دا راپورټ د مندلي چې د 15 اگست نه راپدې خو چې مون رپورټینګ کړي نو د طالبانو لخوا یو شمیر سرغړونې شوی.
How do you gather those reports?
تاسو څنګه دغه رپورټونه راغون کړی دي؟ آیا تاسو هلته کوم وسایل لرئ؟
So this was one of the big challenges because human rights defenders and activists, their lives are at risk.
دا زموږ لپاره یو لوی چیلنج و ځکه چې د انساني حقوقو د فعالین او د کارکونکو ژوندونه په خطر کې دي. طالبان خبريالان ځان سره بوزي او هل تکول وسره کوي. نو ځکه موږ جدا جدا ذریعہ استعمال کړی، موږ د سټلایټ عکسونه هم استعمال کړل، خو لا اول مو تصدیق کړل. دغه شان په سوشل میډیا د خبرو راپورونو هم موږ تصدیق کوو. موږ د هغه خلکو سره هم خبرې وکړې چې تر 15 اگست نه د افغانستان راوتی او د ډیرو چیلنجونو سره اوس هم مخ دي، ځکه چې دا وی خاندانونه اوس هم افغانستان کې دي.
If you look into the world, like there are much silence on the women and human rights abuses.
کناډای ته وګورو نو ښکاری چې لکه په افغانستان کې د خزو د انساني حقوقو په سرغړونو لږه خاموشي ده او ښکاری چې نړۍ یوازې د طالبانو سره په دې هم راضي ده چې بنیادي حقوقو پیژني. نو دا رپورت څنګه نړیوال مشران مجبور کولای شي چې دې مسلې ته نور جوړ وګوري؟
So for the last 20 years the international community particularly the country
د تیر شلو کالو په موده کې عالمی ټولنه او هغه ملکونه چې افغانستان سره امداد کړي انساني او د خزو د حقوق د پرمختیا په لړ کې ډیر کار نه کړي او په نتیجه کې ډیر مضبوطی خزي د خزو د حقوق دفاع کوونکې په هیڅ مخې ته راغلي. دا هر څه وس په خطر کې دي او زموږ رپورت دا په ډاګه کوي چې طالبان هم په هغه لار روان دي چې د کال 1989 نوینه تر 2001 پورې وا خزي او جنکې د تعلیم د حق نه محرومه کول، د کارونو اجازه نه ورکول، خزي خبريالانو کار نه منې کول او په هغه داسې لباس مسولیت کول چې د هغه خوخه پکې نوي. دا رپورت نړۍ ته حقیقت ښایي او نړۍ ته د ګام پورته کول ضرورت دی. موږ په عالمی ټولنه غږ کوو چې طالبان نه دي بدل شوي، انتظار مکوي او ګام پورته کوي.
Any impact you see it will have on the world.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
قدر منو کتون کوریدون کو وسم زو په خبر پونتون تا په خبر پونتون کې نن د وټلې خبريال اروا خضر مولا یوسف زئی صاحب په یاد کې یو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د پیښور د یو شمیر خبريالانو ترڅنګ د پیښور پونتوم د پونتون د جرنالیزم څنګه استادانو هم ګډون کړی دی. تاسو دریا د کوچې ملای یوسفزی صاحب په پیښور کې کارکونکو زیاتره خبريالانو استاد پاتې شوی دی او هر خبريال داغي سره د تیر شوی وخت یا د زده کړو داغي نه چې کوم زده کړې کړي دي داغي خپل قصې هم لري. د دغه یادغونډې نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال تاسو ته په ریپورت کې وړاندې کړي.
پیښور پوهنتون کې د وتلی پښتون خبريال ارواح دریم الله یوسفزی په یاد کې ونډه را جوړ کړې شوې و چې پکې دریم الله یوسفزی د کورنۍ غړو ترڅنګ د یونیورسيټي استادانو او محصلینو ګڼ شمیر کې ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو ته خپل وینا کې ارواح دریم الله یوسفزی زوی ارشد یوسفزی ویل کلاري د ژوند اخیری ساګان پورې د اعلی اصول لاندې د صحافت چاري تر سره کړي او د خبريالۍ میدان ته راتلونکو پښتنو ځوانانو لپاره د لارښود حیثیت لرو.
بیا دا غو د جون اخیری چې کما ته سخودنه وا یا لیکچر ونه اغاز په کابل کې ومه دا غو د مر نظر ورځ مخه او ما ورته و چې دا څه زماده مشرانو سره ملاقاتونه شو د طالبانو نو ما ته و چې دا شانت خپل کام ځان ساتي او دا څه سوالونه په دې انداز کې کوي دا څه خپل ځان پرزنت کوي نو ډیر مختلف هغه ما ته په دا وخت هم خبره ترې وخولې چې په میټینګز کې د ناشته پاسته هغه آداب ما ته نور هم په خطر کې باندې واضح شو. زه فکر کوم چې رحیم الله یوسفزی چې هر چاته هم خودنه کړې د صحافت نو هغه ته د خلوص سره د زړه مننه خودنه کړې د هر وخت یو حقایق بیانولو یا حقایق زده کولو طریقې خودنه دي.
سینیئر پښتون خبريال او د افغانستان په چارو نظر ساتونکو رحیم الله یوسفزی د رواني میاشتې په 9 نیټه د ورپیخي کینسر ناروغي لقبل حق رسیدلې او خپل پلرنی کلی کې خاورو ته سپارل شوی. د پیښور پوهنتون د صحافت څانګې مشر پروفیسور فیض الله جان وای نن سبا په پاکستان او په ځانګړي توګه پښتنه سیمه کې خبريالي کول یو لوی ازمیختي ځکه چې دلته ریاستي ادارې ځانګړي دلچسپي لري. نوموړی ویل رحیم الله یوسفزی پښتنو ته صحافت د عزت وړ شوبه پیژندلې و
د اغوی خپل کمټمنټ د خپل پېښې سره خلوص او د سیمې بزداون د خدمت خدای نه علاوه دا یو داسې خصوصي غونډه کې حالات مو په دې سیمه کې لکه افغانستان ته سوویت یونین راننوته او بیا پاکستان سعودي عرب او امریکي په شریکه باندې الته د جهاد په نوم باندې یو پروګرام روان کړي یو انټرپرایز روان کړي چې دا هغه د وجنا د پیښور او داسې د پښتونخوا نور خارونه هغه لکه ډیر اهم وګرځول شي نو هغه یو موقع پیدا کا چې هر پښتانه صحافت طرف ته راشي.
د پیښور پوهنتون یو بل استاد حسین شهید سهروردی وای د افغانستان او د سره تړلې د پاکستان قبایلی سیمو کې همیش حالات کړکېجن پاتې شوی او په یو بلی اغیز لرلې نو ځکه نړیوالو د نظر لاندې پاتې شوی دي او دا چې ارواح رحیم الله یوسفزی هغه شخصیتو چې لدې سیمې سیړنې په غوړه ډول کولې شو
مونږ ته داسې ښکارېده چې یو کس و هغې کمنټس افغانستان باندې ډېر بھرپور ډوب ډېر بهترین راتلې نو یو زمانه کې زه چېرته صدر کې تېرېدم نو د نیوز آفس بهر چې دی رحیم الله صاحب ولاړو نو ما نه پېژندله دا د 1995 خبره ده نو یو کس ما سره ناست هغې ما ته اشاره وکړو چې دا سړی پېژنې ما چې جی نه نه پېژنم چې دا سړی چلتا پھرتا افغانستان دی دوی فنګر ټپس باندې چې دی د افغانستان ټول واقعات کسان او چې کم سس کیږي هلته دا هغې ته پته دي دوی ته صرف وینا وکړه چې افغانستان کې دا روان دی بیا بتا ته دا وایي چې راتلونکې څو میاشتو کې اوس به دا کیږي.
د غونډې ګډونوالو اخیره کې د ارواح رحیم الله یوسفزی ته عقیدت پیرزونې وړاندې کړي او د هغوی د بخښنې لپاره په جمع دعا وکړه. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
درمن کوتون کوردون کو سمزو د بلوچستان سره خرکوټ ته چرته چې د کوټه خبري اعلانو په کراچۍ کې 13 ورځې د تختول شوی یا د امنیتی ادارو د کسانو لخوا وړل شوی خبريال د تختونه په ذات احتجاج کړی دی او دغه خبري اعلانو د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان د حکومت نه د خبري اعلانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تاسو ته بدریا ده چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې خبري اعلانو ته تر ټولو زیات خطر وي دغه خطر نه یوازې د ترهګرو ډلو د حکومت او د امنیتی ادارو لخوا هم دی. په دې اړه نور حال د ډیور ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د خبريالانو د سازمان له لوري دغه احتجاج د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته وسوک. دوی د کراچي د مشر خبريال وارث رضا په غیر قانوني ډول باندې لخپل کور ته پورته کول په سختو ټکو کې وغندل. د بلوچستان یونین اپ جرنالیست مشر سلمان اشرف وویل چې خبري اعلان دغه عمل غندي. د وویل چې حکومت د غیر قانوني ګامونو لا اخستلو زخه خبري اعلان تر فشار لاندې راوستل غواړي.
اورال سچويشن په دای دی چې الکترونیک او پرنٹ میډیا باندې ډیر فشار ده. د صحافیان ازادي مطابق کار نسی کولای سي. ډیر مختلف ټیکټس ده چې دوی کې دی پریشان ده. مش په دا وایم چې مش خپل روزګار خپل بچان په ډوړي پدې کې اخته بای د ګورنمنت مشتر ریلیف راکې د رقم چمونه موږ د فارم جنجال دا ګورنمنت د فارم جنجال دا او پدې کې موږ په یو چا سره به کمپرمایز بنو.
د فدرل یونین اپ جرنالیست مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې حکومت د میډیا ډیولپمنٹ اتارټي قانون پر موږ باندې تپول غواړي. د دې په خبره چې موږ بخپله د نون سټوک لې جنډې څخه بل لاس وانه خلو
تر دا دی چې تاسو دا کوي چې ازادي ایزار ازادي سپیچ یا ازادي پریس میډیا میډیا فریډم چې دی دغه چې دی سلب کوم غواړي. تاسو وایي چې څوک یو د حکومت یا د یو ادارې خلاف خبر نه وکي.
تیر ورځ د کراچي په ګلشن اقبال کې وارث رضا چې د اردو ژبي اکسپریس اخبار لپاره کار کوي د لخپل کور څخه لشپې یوړل شو. د د کورنۍ ادا کوي چې د امنیتی ادارو وړي دي خو د کراچي د غزای پولیسو د دل نیولو څخه لا علمي سرګند کړي ده او د سند رینجرو بیا په دې باب څه جواب نه دی ویلی. وارث رضا د سپتمبر پر 19 باندې د اردو ژبي په اکسپریس ورسپانه کې یو مضمون لیکلی و چې د جمهوریت په ضد باندې مونه په دې مضمون دا وړاندیز کړی وو چې خبري اعلان وکیلان د بشري حقوقو سازمانونه زده کوونکي د مزدورانو سازمانونه سیاسي ګوندونه ټول دی په ګډه غورزنګ پیل کړي. د جمهوریت په ضد د ټولنیزو پانو لپاره کوم میډیا اتارټي حکومت جوړوي چې دا لمنځه یوسي. خبري اعلان وویل چې د وارث رضا نیول او خبري اعلان ته د پټ خولي ساتلو پیغام ورکول دي. شهزاده ذوالفقار وویل چې دوی به د نومبر په میاشت کې تر اسلام آباد پورې اوږد لاریون وکړي. خبري اعلان وویل چې د پاکستان د اساسي قانون د 19 مادې لاندې په جمهوریت د کلم ازادي سته. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
قدر مونږ کتون کوریدونکو وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه له هم روانه د موږ سره اوسې وسمزو جنوبي وزیرستان کې د پماین چاودنو کې چې کوم مزور شوی کسان دي د 13 ول 16 زور اسي دي په احتجاج دینه نه تل سم ورځ ده او دغه خلک دغه په چاودنو کې مزور شوی خلک غوښتنه کوي چې یو خود دغه سیمه د ځمکني ماينونو نه پاک کړي شي او بل دغه مزورانو ته د حکومت لخوا ملات اعلان شي. د ترڅنګ هم په وزیرستان کې یو بل هدفي وجنه شوی ده. تاسو ته دریا د کوچ په دغه سیمه کې هدفي وجنه سیوا شوی دي او ځای خلک او بیا دغه سیمه نه د قومي سملي غړي وای چې کوي خو حکومت او پوز داوی کوي چې دغه علاقه ته تر هغه ورو پاکي کړي دي اوس هم دغه ته هدفي وجنه ورستر بلا پوزياتي دودي. تفصيل عدنان بټنه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د احتجاجي پرلط پښ پښم سپتمبر ته جنوبي وزیرستان په کوټکې سیمه کې د لسکونو پښمیره د لاینمن چاودنو کې مازور شوی کسانو اپیل کړی چې دا مهال د سپینکې رغزي سیمه ته را رسیدلی دی. احتجاج کوونکي وایي کپه علاقه کې غوښتل نه منل کېږي. بیا اسلام آباد ته احتجاجي لارې نو کافي. انتظامیا وایي 13 ورځې د احتجاج کوونکو سره لیدلې او دوی ته د غوښتو منلو باور ورکړی چې د دوی غوښتې به اعلی حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. خو احتجاج کوونکي وایي دوی غوښتنې نه دي منل شوی او احتجاج رافان دي. د احتجاج ګډونوال رحمت شاه محسود وویل دوی پر امن احتجاج کوي، خو په دې پر امن احتجاج کوونکو دوه ورځې وړاندې د علاقې پولیسو تشدد کړی، خو بیا هم په سوله ییزه توګه احتجاج روان دی. په دې احتجاج کې د نارینه تر څنګ ماشومان او زنانه هم ګډون کوي، چې په کښې ډېر د پلاستیکي پښې او لاس هم لګېدلې دي. رحمت شاه محسود وویل دا د دوی آئینی او بنیادي غوښتنې دي.
25 تاریخ دغه مزدورونه وسخې یاست او په سیاسي پارټۍ جاوکه په کومي جاوکه چې 25 تاریخ څلور بجو میټینګ وي مخته د پوره د تاک د پوره وو دغه کوشش کوي.
انتظامیه وایي تیره ورځ د احتجاج کوونکو ته د قومي مشرانو سره د لدی او سرمکۍ سب ډیویژنو مرستیال کمشنران ورغلي او دوی ته د دوی غوښتنو منلو باور ورکړی دی. انتظامیه وایي صف امریکا ډیوه سره یوه خبر پاڼه شریکه کړې چې پکښې د احتجاج کوونکو سره د دوی د غوښتنو منلو ژمنې شوې دي. ویل شوي چې د سیمې مشران دوی ته کومې سیمې په ګوته کړي، هلته به د بینو ټیمونه ورځي او بینو والا علاقې څخه پاکه وي. په لمن 14 کې مازور شو کسانو ته د مرستو خصوصي پیکج او د نوکرو د پاره صوبې حکومت ته سفارښتنه لیږل کیږي او د سرو تاوان د پاره د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ته سفارښتنه کولای شي. ویل شوي د مین شکارسي کسانو تایید وروسته ډي اس آر تیارولی شي او په دې احتجاج کوونکو جوړې مقدمې به هم ختمولی شي. خو د احتجاج یو بل ګډونوال شیرزاده وویل تر څو د دوی غوښتو په اړوند په عملي توګه ګامونه نه وي اخیستل شوي، دا احتجاجي پرلت به روان وي.
دغه خو مخ شه هم وایي موږ سره ډېرې وعدې شوي دي، ډېر لیټر وکړي شوي دي، خو عمل نه دی کړی شوی. موږ دغه وایي چې عملي چارې شوي دي، موږ دا فوري طور ډوزر روکو ورسره دي دي ټیم چې هغه چې کوم علاقې شو لنډمان دي چې ډوزر پرې چلیږي ډوزر وچلوي
د جنی خیل په میرخیل سړک شوی چرته معلومه موټر سایکل ناستو کسانو پرې ډزې کړې چې پکښې یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی دی. پولیسو ویلي د دواړه وروڼه دي او دې پیښې مقدمه پولیسو سره د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې او پلټنې پیل کړې شوې دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
قدر منو کتن کو اوریدن کو سم د کورونا او وبا په حق لباندی رپورت تاسو پام را ګرځو. په داسې حال چې په نړۍ کې د کورونا وبا لا هم هغه څه په خورېدو ده، په امریکا کې اوس د صحت چارواکي وایي چې وړو ماشومانو ته د وکسینو ورکولو په اړه باندې سړین روان دي، امکان ده چې ډېر زر وړو ماشومانو ته هم دغه وکسین ورکړي شي. په دې اړه د وایس اف امریکا رپورت زموږ همکار مجاهد جواد باندې کوي.
د کورونا واکسین چې د فایزر او د جرمنی د بایوټیک کمپنی له خوا جوړ شوی، هر هغه چاته شته چې عمر یې 12 کاله او یا تر دې زیات وي. خو اوس فایزر وایي کلینیکي ازموینې ښیي چې دغه واکسین تر 15 کلنۍ عمر ماشومانو پورې هم کار کوي.
زه ډیر خوشاله یم چې اعلان وکړم د هغو لومړنیو معلوماتو له مخې چې موږ یې د خوړو او درملو ادارې ته استو. د فایزر بایوټیک واکسین د 15 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو کې هم په مناسبه توګه د فایغ برګون راپارول شي.
فایزر په ماشومانو باندې په ډیره کم اندازه واکسین ازمویلې دی چې د لویانو په پرتله د واکسین دریمه برخه کیږي. دا کمپنۍ لومړني معلومات د کلیولند د ماشومانو په کلینیک کې د ساري ناروغي ول متخصص ډاکټر فرانک اس پر سره هم شریک کړي.
پړو ماشومانو ته د واکسین د واړو فرق سره سره دا سنتیجی ترلاسه شوی لکه پلو یو کی مونږ د انټی باډیز یا مدافعتي نظام ځواکمن خبرګون او اندازه وینو چې د ناروغي د مخنیوي تر کچه رسیدي.
که څه هم ماشومان د لویانو په پرتله د کورونا لږ ګواښ سره مخ دي او لږ ترې مړ کیږي، خو په ماشومانو کې هم پیښې زیاتې شوي او د وایرس دلتا ډول له نورو ډیر زیات ساري دی.
په ځانګړي توګه د دلتا ډول له امله روغتونونو ته زیات ماشومان هم ځي. زما په اند هغه ماشومان چې روغتونونو ته ځي څلورمه برخه یې د جدي مراقبت خونې ته هم رسیږي. له نیکمرغه مرګ پکې غیر معمول دی، خو له شکه پرته چې دا یو لوی بار دی.
له 15 کلنۍ څخه تر 18 کلنو ماشومانو ته هم باید د واکسین دوه ډوزه ورکړل شي. د دې تر څنګ ماشومانو کې هم خای د واکسین جانبي عوارض ښکاره شي لکه ستړیا، سستی، سردرد، د پټو یا عضلاتو درد او داسې نور. خو داسې هیڅ راپور نشته چې له واکسین څخه د زړه التهاب یا مایوکارډایټس رامنځته شي. هغه چې په لږ شمیر لویو ماشومانو کې لیدل شوی و. فایزر تمه لري چې وړو ماشومانو ته به د والدینو لخوا د واکسین زیاته تقاضا یا غوښتنه وي.
We had more people bond
موک په چټکی سره زیات رضاکار خلک ولیدل چې غوښتل یې په دې آزمایښت کې برخه واخلي.
له نیوجرسي څخه لس کلنه میا هوبر یوه له هغو 2000 ماشومانو څخه و چا چې په دې څېړنه کې برخه اخیستي. د هغې مور نیشا ګاندی یوه ډاکټره ده.
Seeing people die from COVID
وینو چې خلک د کرونا څخه مړ کیږي دایره زمون کورته هم رسیدلې ده چې سبا کیږي او دا يرونکې ده.
دا کورنۍ نه پوهیږي چې آیا میاته یې د رښتیا واکسین ورکړل شوی او کده دروغ یا پلاسیبو، خو هغه پتی پوهیږي کله چې په بشپړه توګه واکسین شي نو څه به کوي.
د
ټولو لومړی چې زه څه کوم هغه دا چې ډیر خوب وکړم، له خپل ټولو ملګرو سره به وده شم.
فایزر اوس د امریکا د خوړو او درملو ادارې یا اف ډی ای ته د معلوماتو ورکول اپیل کړي چې په اکتوبر کې به بیا دغه اداره له 50 څخه تر 100 کلنو ته دغه واکسین د ورکولو لپاره اجازه ورکوي. په هر صورت په چټکی سره اقدام کول به په خوانځیو کې د کورونا پیخي کنټرول کړي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ڈی سی.
نن په سیمه کې د پښتون کلتور ورځ مانډل شوې ده. په کوټه کې د ستوره شوې حاله حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د ډیوا کتونکو او ریډونکو منوالو حفیظ الله ستوره شیرانه ام د بلوچستان یالت لاسر شاته کوټه څخه دا وخت کوټه په میټرو پولیټن لان یا په چمنې کې یو دلته ډولونه اتړونه سورناوي ټوکی چکالی او ځوانان ماشومان سپنجری د هر عمر خلک او ان چې ماشوم انجونی خوشاله المانځي دا د پښتون کلچر یا پښتون کلتور نړیوال ورځ نن مانځل کیږي. دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري په دې چمن کې او د عوامي نېشنل ګوند یا پی اس اف د دوی د زکوونکو د سازمان پی اس اف لوري د کوټي په پوهنتون کې د پښتو اکیډمي لوري او داسې د نورو سیاسي او مدني فعالانو لوري په بیلابیلو ځایونو کې داسې غونډي او هم دغه سي دغه تقریبات جوړ شوی دی. لمر سره د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشر ملک مجید کاکړ موجود دی. لدوی سره به خبرې کوو. ملک صاحب د دې ورځې په اړه به څه واسطه کوم پیغام لري؟
د ټولو د مخه وطات و دیوارو دیوت او لارو بر افغانان پښتنو ته د کلتور د ورځې مبارکي ورکوم. په دا جذبه په دا ولول سره چې کوم کومو چې خپل کلتور خپل انانات خپل رسم رواج ژوندۍ ساتل دی هغه په تاریخ کې ژوندۍ پاتې شوی دی او چې کوم کومو خپل ثقافت د لاس ور کړی دی خپل انانات د لاس ور کړی دی هغه په تاریخ کې میټاب شوی دی. نو زما خپل ورونو تمام پښتنو ته دا خواست دی چې خپل کلتور دی ژوندۍ وس نه صرف په درویش تاریخ بلکې هر وخت پښتون یو غیرتمن یو بادر قوم ته سوي دی.
ډیر مننه د پښتانه د کلتور پاکل له مور سره د نړیوالو اړیکو پوه سلام کاکل را سره د سلام صاحب ډیر مننه او ډیر وخت د وخت را کولمو د پښتنو د تاریخ په اړه او د کلتور په اړه کراته وای چې د کلتور زموش کلتور چې دی دا څومره زوړ دی او تاسو په فکر کلتور څه توای؟
ډیر مننه صاحب ساز چینل ډیو کور من ودانای ټول پښتنو ته مبارکي د ورځې د رسم سپتمبر سره پښتون د کلتور ورځ د پښتنو کلتور په زرګونو کلو مهیت دی. دا د امن او د خوشحالي لکه دا سویناس د ډډلو د خوشحالانو دا کلتور دی. دا د امن کلتور دی، میمنسیا کلتور دی، د خلکو سره د میمنی د محبت کلتور دی. موږ د دوی جهان و هر کلتور ته ډیر زیات قدر لرو او غواړو دا چې په دنیا کې په نړۍ کې سونه خلک پراته دي هغه پښتني کلتور ته ډیر زیات قدر ولري. ډیر مننه سر
هسي جامع او دا نن چې موږ پګړی او پټکی او لنګي تړلې دي کله دې سره نور هم څه په کلتور کې
نه یقینا دا خو یو سیمبل دی. ورځ چې موږ ګډ ډیر خلک دا وایي دا ورځ ولي لنګي او پټکی تړلې ولي جامع دي دا څنګه دی؟ یو سیمبل دی لیکن لدی سره سره مل مسیا دا د خلکو خیاساتل دی مینا کول دی دا د پښتون کلتوري ساده.
ډیر مننه. تیرو څو کال راهسي دغه ورځ نه یوازې په کوټه کې بلکې په افغانستان، پاکستان او په نړۍ کې چې چیرې هم پښتون دي دغه ورځ منځل کیږي. د پښتنو مشرانو، ادیبانو او سیاسي او شاعرانو لخوا دغه مشرانو لخوا په کوټه کې په 2015 کال کې دغه ورځ د منځلو پریکړه سوی و یو وړا خور را سره د نوم دي څه دی عرفا دا د شایسته جامع دی چولې دی ولې دی چولې دی ها خوشاله په نن ورځ
واه
اتان دی وکی
واه
ډیر مننه دلته ډیرای ځوانان دی وغوای چې د پښتو
خدمتونو کتن کوردن کو دغه رپورت تاسو د ریو ریډیو په فیسبوک او وپان باندې هم کته شه د دغه خبرونه پروډوسرانو سدریک جاستن پروډوسر وردان رشید ز شعیب زاده سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه خاص په مناسب شه الله پامان.
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی